درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شنوغ لاستې ولسم ټولګي و دریم لوست. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې، او رایبوزم مو وپېژندئ. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوست وولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پورې دوام کوي. رازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګان په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نننه چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ ویل کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي، د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای سي تخریبولای سي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سرته رسوي، مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم، یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتوي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپوپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسوي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی. موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی اساسي دنده د پروټین د لبندۍ کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندۍ کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستی دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د بیولوژي اجسامو جوړښت او اساسي دندې موږ وویل چې د پروټین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروټین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولیز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروټین او شحم انتقال لپاره ویسکولیز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنټروزوم په نامه سره یادیږي. سنټروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنټروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوو قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبلونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبلونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دي هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپل کلوروفیل چې د شین رنګه پلاستیډونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کوم کرومو پلاس چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاستی چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د مځکې په ریښو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وایو په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی اول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شو وسی دوی په چی باندې د لومړی چې په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دغه رقم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچیر موږ کچالو ته په نظر کې دوی چې دي هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دي او کله چې دوی آزادې هوا ته دغه رقم د ډېر مودې د پاره کشش وسي په شین رنګ اوري چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وایي اوري. ورپسې راځو هسته ته. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش چې دی هغه هم په هسته کې سرته رسیږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولیږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړې لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګیه هسته چې څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا چې د خپله یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شحم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هسته وی تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دو ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په خو ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیاتي سیستم ته چیکي پیغام رسوي کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنیو مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د رایبو د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري، چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هسته د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دې هستګي وایي. هستګي چې د هسته په داخل کې کوچنی ګر جوړښت لري، چې په د هسته په یو طرف کې وجود لري، او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلې چې د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او ابي رنګونه تولیدوي، او د چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایی مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو تیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوږده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغوی هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي، او د حیواني حجرو د غړو په ټولېدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچني اجسام دي او انزایم لري، او ګلایوکسیزوم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دویمه پوښتنه ده سایتوس کلیټرون څه ډول دنده سرته رسي؟ او دریمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیله لرمه چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنوالاست دولسم ټولګي و دریم لوست. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ استاذ درس چې دی د څوارلسمې صفحې څخه تر نولسمې صفحې پورې به دوام وکړي. تاسو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي. او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي که مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډېرو تجربو پر اساس باندې سوې ده، چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمله وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمله وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چیرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغان دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خسره کوچنۍ هډوکي مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانې چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي معیوبه پیدا شي، که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري، هینې روغ سالم ماشوم به اوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي، یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي. چې یعنی نوموړی مور چې ده هغه عمر یې ډېر دی، په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چی ډیر قوی نه یی، چې یو قوی ماشوم وزیږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومان باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکوهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کی، د دوی کم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي، د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومان کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی، که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټ کوچني ای اوسي، په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه، او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره، یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس، چې د دوی دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دورګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی، او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري، عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي، تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي، چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي، چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې اوره بس وستل کیږي، دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دي د جسامت، شکل او جوړښت له مثال فرق لري، ټوله ځینې چې دي لاند، ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دي. کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات، حیوانات، د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي، او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال ډیپلوئید د شپږ څلوېښت دانې جوړه اوسي د ډیپلوئید په نامه سره یادیږي، دوه انسر شودل کیږي. چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلوئید دي، او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي په د شکل لري هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي، او همدارنګه ځینې جنسي حجرې د ځینې نه، یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی، یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوئید دوه ان سره اوري، یعنی جوړه کیږي. خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي، یعنی هپلوئید په نامه سره دیږي، یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوئید اوري. همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي، چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي، چې د دغه جینونه چې دی په دازه کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیات چې کیږي لږدوي. ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي. مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب
یو بل بپکشی کی مغلوب پاتې کیږي. مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې و میوازی دا نه ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سوه چې لومړي ځل دپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه دا د پتوني ګل چې و سور سپینې لومړي نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاسته راوړي ولیدل چې هغه نه سور و او نه هم سپین و. کم نسل چې لاسته راغلي هغه ګلابي رنګ درلودی. په دې سره ده دا ثابته کړله چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وه یو پر بل باندې دا سور سپین غالب سوي نه وه چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم نیم منځنی بارزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو. یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو. یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص وو. یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او یو چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص وو. یعنی د دوی کم تناسب چې داسې و نسبت هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین و یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو. الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو. د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوئید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دی چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده. یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي چې دا چې فرق کوي. په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی. یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعین دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی. یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی. یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شاندي مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوت دی. یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا وایو چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینې دل و الیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زموږ په جوړښت کې څونه اغېز لري. یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپله کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي ان اي تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا اوس موږ اوس تاسو ته نن ورځ د موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شي دی. دویمه پښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړئ او اخیرانی پوښتنه ده د جنس ته ان کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. سفر سفر سلور سو شل دواویا دری سوا یواتیا یوولس.
سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. شرکت هوایی آریانا افغان اعلام کرده که